سلام جوړ په خیر کول کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبری خبرونه ته مو زفر دسیال هرکلی کوم. د افغانستان او نړۍ نه روستي حالاتو نمو خبرو خو پیل به په خبرونو وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما وایي دوی په پنجشیر او نورو سیمو کې د بشري حقونو د جدي سرغړاویو د وروستیو ادعاو په اړه په ژوره توګه اندېښمن دي. یوناما دا څرګندونې د هغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته کوي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبان لخوا د مقاومت په نوم د جبهې د یو شمېر جنګي اسیرانو وژنې ته منسوبې شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مقاومت جبهې وایند صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغې پیښې له امله په جنګي جنایت تورن کړی دي. یوناما په خپل بیان کې ویلي، ټولې خواوې روښانه نړیوال مکلفیتونه لري او د اسیرانو د حقونو درناوی باید وشي. یوناما زیاته کړې چې وضعیت څاري او غوښتنه کوي چې هر ډول جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د افغانستان د کنګل شوو 2 میلیارد شتمنیو له ډلې 3.5 میلیارد په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیا ښه کولو به لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 2 میلیارد ډالره شتمني کنګل کړه. په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او له وژل کېدو وروسته بیا څاته غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې 4 اولادونه شامل دي. د طالبانو حکومت مني چې د پکتیا ډنډ پټان لسوالۍ کې د 2 پولیسو ځواکونو له پاکستاني لوري سره شخړه کړې ده. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي، تېره ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي. د خبر پاڼې له مخې کله چې طالب سرتیري د خبرو لپاره ورنږدې شوي، هغوی ډزې پرې کړې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR نن ویلي، د شخړې کې 3 سرتیري وژل شوي دي، خو طالبان وایي د مقبولو سیمې په دې پیښه کې نوړی طالب پولیساتو ته مرګ ژوبله واوښته او بیا په ځوابي ډزو کې ممکن هغې غړې ته هم تلفات اوښتې وي. د طالبانو په خبرپاڼه کې راغلي چې پیښه تر څېړنې لاندې ده او دوی ټینګار کړی چې د کرښې شاوخوا باید د تاسیساتو له جوړولو ډډه وشي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي له ارمنستان سره د وروستیو نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوي دي. تر دې مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان د آذربایجان لوري په حملو کې د دغه هیواد د لږ تر لږ 9 سرتیرو د وژل کېدو خبره کړې وه. دواړه هیوادونه چې له ډیرو کلونو راهیسې د لانجمنې ناګورانو قرباغ پر سر اختلاف لري، لري اړیکې په دې وروستیو کې یو اربیا ترینګل شوي دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. تکل شوی دا سبب پنځشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځنی سرمشري سپیل شي. په دې نسته کې به د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د دې موضوع تفصیل درته په راپورو مرکه کې لرو. غزنی کې د وی کورونې 15 غړي ته ورجل کېدو وروسته څاته غورځول شوې دي.
ګډون دې صاحب دا کړی د ګډون په نامه باندې د یو کور څلور ماشومان او یو زنانه څاته په مرمز ډول لیدلې دي. ورسته د ګاز خلاص اړه په سر لیدلې سترسوي څوک راونه کاږي.
کندهار کې د شپږم نخکته ټولګي زده کوونکي هلي لري چې ډوړې زده کړې وکړي.
د وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کې یو شی سم لکه ډاکټر لکه نرس داسې پیلوټ داسې شی سم
نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د افغانستان د کنګل شوو 2 میلیارد شتمنیو له ډلې 3.5 میلیارد په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیرته بیا ښه کولو لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 2 میلیارد ډالره شتمني کنګل کړه. تفصیل له اسدالله الدین نور.
نړیوالو اژانسونو د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوی شتمنی به په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې صندوق چې له 2 غړو د جوړ یو بورډ لخوا مدیریت کیږي، دا پیسې په ډیرو مهمو برخو لګوي. په راپورونو کې راغلي چې له دغه صندوقه به د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور، پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. د امریکا د خزانه وزارت نن په یو اعلامیه کې ویل افغانستان سره د مرستو صندوق به د 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو اهدافو لپاره به یې لګوي. امریکایي چارواکو ویلي هیڅ یو روپۍ به د افغانستان بانک ته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ونه سپارل شي. رویټرز خبري اجانس هغه سند ترلاسه کړی چې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال والی ادیمیو پکې ویلي تر هغو چې د دوی شرطونه ونه منل شي د افغانستان مرکزی بانک ته د پیسو لیک ورته د منلو نه دی. د دې استدلال دا دی چې مرکزی بانک ته دغه پیسو لیک ډول د افغانستان د خلکو د ملاتړ د سرچینې په توګه له خطر سره مخامخې دی شي. د امریکا شرط دا دی چې افغانستان بانک د طالبانو له مدیریت او سیاسي لاسوهنو بهر شي او متخصص او هغه کسان د پکې وګمارل شي چې د پیسو سپینولو مخالف دي. وړاندې راغلی له افغانستان سره د مرستو له صندوقه به د افغانستان بشري بحران سره مرسته نه کیږي. په داسې حال کې چې ژمی پرانږدې کېدو د ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان د 40 میلیونه وګړو نیمایي برخه له شدیدې لوږې سره مخامخ ده. څه باندې یو کال شو چې امریکا د افغانستان میلیاردونه ډالره شتمني کنګل کړې ده. د همدې میلادي کال په فبروري میاشت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان ورکړ چې له مخې د افغانستان د کنګل شوې شتمني نیمایي برخه د سپتمبر د 12 د پیښې د قربانیانو کورنیو او پاتې 3 میلیارد نورې د افغانانو بشري مرستو ته ځانګړې کړه. د امریکا ترڅنګ د افغانستان شاوخوا 2 میلیارد ډالر شتمني په اروپا او د متحده عربی اماراتو په بانکونو کې هم کنګل ده. امریکایي چارواکو ویلي د دغه پیسو د څارنې په بورډ کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو یو استازي او دغه راز د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر انور الحق احدی او د افغانستان بانک د عالی شورا په خوانی غړی ډاکټر شاه مهرابی شامل دي.
تازه دقیق او به طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
ټاکل شوی سبا پنځشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان دوه ورځې سرمشري زپیل شي. په دې نسته کې بعد د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د بیا واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د څارونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به هر کال په هر سرمشري کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په انلاین توګه ګډون کوي. د ازبکستان ولسمشر میر زیایف بیا تازه ویلي چې افغانستان خلک خه غونډیارو تړتیا لري او د یو اخلاقي مکلفیت بللې دی. طالبانو بیا تر دې دمه په ډېر څه ندی ویلي. جزئیات په دې راپور کې
ټاکل سوی سبا پنځشنبه د ازبکستان سمرقند کې د شانګهای همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ سرمشري زپیل سي. په دې ناسته کې چې د ګڼو هیوادونو ولسمشران او څارونکي غړي به پکې ګډونوال وي، خو سږ کال پر افغانستان د واکمنو په توګه د طالبانو مشرانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د روسي او چین د مخالفت له امله د طالبانو په دیارلس مشرانو د سفرونو د بندیز غځولو په تړاو تر اوسه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې، خو په اتومات ډول یې سفرونه بند شوي دي. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي، له روسیې سره یو ځای غواړي چې د ټول دیر لستلب مشران د نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوملړ کې 115 تنه طالب چارواکي شامل دي، خو له دوی د دیر لستنه د سولې خبرو او په حکومت کې د اصلاحاتو دروستو په خاطر مذاکرات لپاره لدین وملاړ معاف سوي وو. د مافیات موده بیرته لغوه او پر دوی د سفرونو بندیزونه ولکول. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف چې د دې ناستې قربتوب کوي، د یادې ناستې له ترسره کېدو مخکې انډین اکسپرس په نوم هندي رسنۍ ته په یو لیکلې مقاله کې لیکلي چې د افغانستان خلک ښه ګاونډیانو ته اړتیا لري او دا یو اخلاقي مکلفیت بللای دی. نوموړي په دې مقاله کې چې تیره اونۍ د هندۍ رسنۍ خبره کړې دا هم لیکلي چې افغانستان چې د پیړیو راهیسې د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په تاریخي مقابله کې رول لوبولای، باید منځنۍ او سویلي اسیا د نخلولو لپاره د نوې سولایز ماموریت هڅه وکړي. د یادونې وړ ده چې د ځینو روسي او هندي رسنیو د راپورونو لمخې په دې ناسته کې بر د افغانستان د بشري وضعیت همدارنګه له دغه هیواد د سیمې او نړۍ د امنیت او ثبات په اړه هم خبرې وسی. د شانګهای همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسي، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان په غړیتوب رامنځته شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې د سازمان بشپړ غړي سول او افغانستان پکې د څارونکو رول درلود.
په راپور کې مواردل چې ټاکل شوی سبا پنځشنبه په ازبکستان کې د شانګهای سازمان د دوه ورځنی سرمشریزه پیل شي. په دې سرمشریزه کې به د دې سازمان د غړو هیوادونو مشران او سرونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د سرونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به هر کال په هر سرمشریزه کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په آنلاین توګه ګډون کوي. په دې اړه چې افغانستان د دغه سازمان سیمه ای سازمان لپاره څومره مهم دی، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مدیره هیئت لغړی ازرخش حافظی سره مو خبرې کړې دي.
شانګهای سازمان یو لوی سازمان دی چې په هغه کې ډېر مهم هیوادونه چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري غړیتوب لري. او افغانستان هم ناظر وو او ژمنه شوی چې په نږدې وختونو کې بشپړ وضعیت ترلاسه کړي. دا سازمان ډېر لوی اقتصادي پروژې په مخ کې بیایي او ډېر منځنۍ شاهي هیوادونو سره ډېرې مرستې کړي دي، د لارو په جوړولو کې، په بندونو کې او په نور مسایلو کې ډېر څه ترسره کړي دي. افغانستان هم په منطقه کې ډیر مهم دی، هم جیو استراتیژیک او جیو اکونومیک موقعیت ډیر مهم دی. او په افغانستان کې د معدنو څخه ډک وادي، خام مواد څخه ډک وادي، د طبیعي منابع د اوبو څخه هم بالکل په منطقه کې یو دی هغه هیوادونو څخه دی چې تر اوسه پورې د دوی دی د اوبو څخه هم ګټه نه ده پورته شوې او منتظر دی چې لوی پروژې پکې جوړ شي. سندونه ټول همدغه سیلال حمد بهر ته ځي او ممکنه ګټه نه پورته کوو او برښنا د بیرونه څخه واردوو. نو شاید سازمان دغه یو سازمان چې په ګډ منفعت سره متقابل منفعت سره پانګونې کول یو ډېر مخصوصا چین او روسیا ډېر پیسې لري چې پانګونه وکړي. او دا چې افغانستان نه ده بلل شوی په دغه غونډه کې دا عجیبه ده، ځکه چې اکثرا داسې اټکل کېدل چې چین بینالمللي تحریمونه څخه متاثر کېږي نه او طالبانو سره ډېر ښه مناسبات او روابط لري. اما زما نظر هم مخکې دا و چې د بینالمللي قوانین او بینالمللي عرف څخه نشي تیریدلای او مجبور دي چې تمکین وکړي.
افیزی صاحب، دغه سازمانونه، دغه هیوادونه چې په دې سازمانونو کې غړیتوب لري، یوازې چین نه بلکې اکثره یې د طالبانو سره اوس مهال ښې اړیکې لري، دوی ولې تمایل پیدا نه کړل چې دغه طالب چارواکي دعوت کړي؟
خو داسې نه چې دوی تقریبا تر نیمایي نفوس د دنیا څخه زیات دلته خلک ژوند کوي او دوی به ملي قوانین ترجمان دي او رسک نشي کولای، ځکه چې دوی د لوی تجارت امریکا سره لري، اتحادی اروپا سره لري، جاپان سره لري او نور هیوادونو سره دوی ډېر ستر مناسبات لري. نو په دې خاطر باندې دوی دا کارونه کړل. دا په دې معنا دی هر وخت کله چې افغانستان یو مقتدر ملي رسمي مشروع سیاسي ادرسونه لري، د خپل د بالقوه ملي امکانات څخه ګټه نه شو پورته کولای. اولې بیا هم طالبان سره دعوت و نقل ده، حد د هغه مناسبات دي چې د زغمونو وړ نه دي، ځکه چې په منطقه کې هم په غوندو کې دوی ته رسمن بلنه نه ورکوي.
افیزی صاحب، که دا راته وایي چې اوس خو دوی افغانستان دعوت کړی نه ده دې غونډې ته، دوی به د افغانستان په اړه پکې بحث وکړي او هغه اندېښنه چې دغه هیوادونه د داعش نه لري په هغې اړه به بحث وشي؟
نه، دوی نه یوازې داعش څخه اندېښنه لري، په عین زمان کې د بشري ناورین کوم چې په افغانستان کې روان دي او د عدم رسمیت د دولت د افغانستان څخه هم دوی هیره لري او د راتلونکي د ثبات څخه دوی باعث دی او ګاونډي هیوادونه دوی تشویش لري. او په دې خاطر باندې هر عمرو د افغانستان په کلو دوی بحث کوي، اما دا یو هر یو په بیل بیل توګه دا خپل اعتراضات او خپل ناخوښي مخکې هم څرګندې کړي دي. روسان هم ویلی دی چه مونگ تعمل لرو ولی دا پر رسمیت پیجندنه مانا نورکی چینایان هم دا ویلی نو پکار دی چه افغانستان دی بینجای نرمون سرسام او دی یو وشتم پیاری دی اساسات پر بنسط و حقی بنسطون پر اساس خپل ملی مقتدر حکومت چه دی دنیا دی پذیرش ولو گردی
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونی مدیر هیئت غړی ازرخش حافظي و چې شانګهای ناسته ته د طالب چارواکو د نبل کېدو په اړه موږ سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
هغه ویډیوګانو خبرګونونه راپارولې چې پکې د طالبانو لوري د مقامت جبهې یو شمیر جنگي اسیران وژل کیږي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د مقامت جبهې وایند صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغې پیښې له امله په جنگي جنایت تورن کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي د جنگي اسیرانو وژل، ټپي کول، شکنجه کول یا ورسره بد چلند کول د ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبره شوې دی ویډیو کې ښکاري چې د طالبانو د حکومت وسلوال په یو غرنی سیمه کې چې ظاهرا د پنشیر غرونه ښکاري د مقاومت د ملي جبهې نیول شوې جنگیالي اسیران په ډزو وژني. که څه هم په دې ویډیو کې په واضح ډول نه ښکاري چې نیول شوې اسیران څو تنه دي، خو د مقاومت جبهې ویاندې شمیر 8 تنه ښودلی دی. په ورته یو بل ویډیو کې دوه لاستړلي کسان ښکاري چې طالب وسلوالې په اړه وایي تسلیم شوې دي او سپکې سپورې ورته ویل کېږي. خو په درې مخ پر شوې ویډیو کې د دواړو کسانو جسدونه ښودل کېږي چې په سرونو وشتل شوې دي. که څه هم طالبانو تر دې دمه د دغه وژنو په اړه څه نه دی ویلي، خو خپرو شوې ویډیوګانو په کور دننه او بهر ګڼ خبرګونونه راپارولې دي. د بشر د حقوقو د څار سازمان د آسیا د برخې مسؤل پیټر ګاسمن پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د جنگي اسیرانو وژل، ټپي کول، شکنجه کول او یا ورسره بد چلند کول له ټولو نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. ښاغلی ګاسمن د خپل ټویټ په دوام لیکلی دی هغه چاته وسلوال مخالف نشي ویل کېدی چې وسله یې پر ځمکه ایښي او تسلیم شوی وي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د تیر جمهوري نظام د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهزاد اکبر پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د جنگي اسیرانو وژل په اسلامي او نړیوالو قوانینو کې محکوم شوی عمل دی. اغلی اکبر په خپل ټویټر لیکلی دی په پنشیر کې د طالبانو لوري د بندیانو د وژلو راپورونه ټاکان ورکونکي او د اندېښنې وړ دي. د طالب سرتیرو، قومندانانو او چارواکو دا ډول چلند باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا مستند او وڅارل شي. د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې ویان صبغت احمدي ویلي چې د جنگي اسیرانو وژل جنگي جنایت دی. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی طالبانو یو ځل بیا د ټولو اسلامي او بشر دوستانه ارزښتونو او اصولو او د جنیوا د دریم کنوانسیون د جګړې له بندیانو سره چلن پر خلاف ودریدل او یو ځل بیا یې جنگي جنایت ترسره کړو. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې د پنشیر له بیلابیلو سیمو د طالب ځواکونو او ملي مقاومت جبهې د وسلوالو ترمنځ د درنو نښتو او یو بل ته د مرګ ژوبلې د اړولو راپورونه خپرېږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د پنشیر پروخه دره او افشار ولسوالیو کې د مخالفینو وسلوالو پر ضد پراخ تصفیوي عملیات شوي چې د دریو مهمو قمندانانو په ګډون پکې 40 تنه وژل شوي او یو د پاسه 100 تنه نور ژوند نیول شوي دي. ښاغلی مجاهد ادعا کړي چې په وژل شوي او نیول شوو کسانو کې د وسلوالو مخالفینو مهم قمندانان هم شامل دي. خو د ملي مقاومت جبهې ادعا کړي چې په تیرو څو ورځو کې دوی په پنشیر کې 3 طالبان وژلې دي. تروسه کوم خپلواکي سرچینې دا راپور نه دی تایید کړی.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي، خو دغه کسان بیا له وژلو وروسته څاته غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالب حکومت چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې څلور اولادونه شامل دي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ولایت زنه خان ولسوالۍ په ګډلو کلی کې یو میرمن او د هغې څلور اولادونه وژل شوي او بیا له وژل کېدو څخه وروسته څاته غورځول شوي دي. د غزنی امنیه قومندانۍ چارواکي وایي پېښه شوې ده، خو تر اوسه یې په اړه کره معلومات نه دي ورکول شوي. د دغه کومندانۍ ویان نه ابو خالد سرحدی د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه پیښه تیره شپه رامنځته سوې ده. د هغه په خبره وژل سوي کسان ساته غورځول سوي او بیا د ګازو ډبې سر خلاص کړل سوی او هغه هم ورسره غورځول سوي ده تر څو څوک یې د راکښلو هڅه ونه کړي. نوموړی وایي تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دغه پیښه د چا لخوا او ولې رامنځته سوې ده او نه هم په دې تړاو څوک نیول سوي دي. ابو خالد سرحدی زیاتوي
ګوړلې د صاحب دا کلی د ګوړلو په نامه باندې د یو کور څلور ماشومان او یوه زنانه ساته په مرمز ډول لوېدلی دي. وروستی د ګاز خلاصه ډبه پسې لوېدلې چې تر څو یې څوک راونه کاږي. امنیتي ځواکونه رسېدلي دي، سیمه کلا بنده ده، نو په قبضه یې راختلي دي او د دوی د زیاتو معلوماتو په خاطر باندې تر اوسه پورې مکمل معلومات نه دي شریک شوي.
تر اوسه پورې د دغه وژل سوو کسانو کورنۍ هم په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې هم پر چا د قتلونو تور لګولی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. په داسې حال کې چې د نورو ګرمسیرو ولایتونو تر څنګ په کندهار کې هم نوی ښوونیز کال پیل شوی. د دغې ولایت ښځینه ښوونکي او زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه د نجونو لپاره د شپږم ټولګۍ څخه د پورته ټولګیو د پرانیستلو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
مهناز د کندهار ښار په زرونانه لیسه کې د پنځم ټولګۍ زده کوونکی ده. مهناز وایي که د طالبانو حکومت د انجونو لپاره د شپږم ټولګۍ څخه د پورته ټولګیو د پرانیستل کېدو اجازه ورنکړي نو کال وروسته به دا هم د زرګونو نورو انجونو په څیر له زده کړو بې برخې شي.
ډېر وخت کېږي چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کې یوه شی سم لکه ډاکټر لکه نرس داسې پیلوټ داسې شی سم مشران څخه هم دغه غواړم چې د لوی لوی انجونو ژوند نه ده ورخرابې او هغو مکتبونه دې اوس شروع کړي. غم په دې کې یو شی سي غم ته خو موږ د شپږمه پورې هېڅ هغه نه کېږي دا نو څه فایده نو ډېر دې مکتبونه نور هم شروع کړي چې نور انجونې هم شامل شي.
رازیا د کلونو رئیس د کندهار په زرغونیان الیسه کې شوونکې ده. دا وایي د طالبانو حکومت نور د شدینز د کوونکو د پورت ټولګوي زده کړې نه ځنډوي او د انجونو د زده کړو په وړاندې رامنځته شوی محدودیت لیرې کړي.
نو موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه کوو چې تر دولسمه پورې دغه شوونځي پرانیزي. از موږ ګران خوندې نورې مو خپل تحصیل پر مخ وزي او دی خپل وطن ته ټولین بچان ته خدمت وکړي ټولنه مو پر مخ لاړ شي. نو زموږ غوښتنه دغه ده نو اوس موږ د اسلامي امارت په تمه یو چې کله به دا زیری را باندې وکړي چې موږ تر دولسم سیم پورې مکتبونه
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا بولي او وایي چې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپل مشرانو امر ته پته مدي.
کچيري بل فرض د افغانستان اسلامي امارات د مشرتابه محترم مقام د خوات څخه بل فرض اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سنپو د شوزو مکاتب دی آزاد سي هم پر چمتواله ورتسته ان شاء الله تعالی که د امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمی بهیر وي ان شاء الله غت امادګي د معرفت ریاست لري.
د طالب چارواک په وینا د محل په کندهار شهر ولسوالۍ کې لښ پر سو زیات شوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیست دي. د چارواک په خبره د نوي تعلیمي کال لپاره شاوخوا شل زره نوي زده کوونکي شوونځي ته شامل کړي چې شپېته سلنه هلوکان او پاته نور انجونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر یو کال رئیس چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي په دغه هیواد کې د شپږم ټولګي څخه د پورته شوونځي دروازې د انجونو پر مخ تړل شوي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوس په پکتیکا ته ورشو. په پکتیکا کې مشت وزیرستاني کډوال تور پوری کوي چې پوله ساتونکو ځواکونه یې د پاکستان خواته د وختو مخنیوي کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل د پولې هغه غاړه ته نیمایي کورنۍ په وزیرستان او نورو سیمو کې اوسیږي خو پر پاک افغان پوله غلام خان لاري او انګور اډې ورته د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
په پکتیکا کې مشت وزیرستانی کډوال وایي چې دوی ته د پاکستان د پوله ساتونکو سرتیرو لخوا نه د پکتیکا په انګور اډه او نه هم د خوست په غلام خان لاره د تګ او راتګ اجازه ورکول کیږي. دوی وایي په ورځو ورځو انتظار کوي خو حتی د دوی ناروغان نه پرېښودل کیږي. وزیرستانی کډوال رحمت الله له لس ورځو د خپلو ماشومانو او تورسرو سره د اوښتو لپاره د انګور اډې په دروازه کې دی. خدای مشال راډیو ته وایي د اوښتو هیڅ چاره نشته.
دلته مې نن په انګور اډه په ګډمند لسمه شپه ده چې سوري وړي کې وړګر سره دي زنانر سره دي نه مو کیس پرش دی نه مې په ګولم خون ګډ باندې پرش دی چې د خدای دپاره مشته دا څه طریقه جوړه کړو د لیار دا ته جوړه کړو. نن مله سم اشپه د وړي کې وړکر سره دی زنانر سره دی هیڅ سره طرف د مش طریقه نشته.
په برمل کې یو بل مشت وزیرستانی کډوال ضرورت خان وایي د دوی نیمه کورنۍ په وزیرستان او نیمه کورنۍ په برمل کې اوسیږي خو نه دوی ورتللی شي او نه هغوی ته د ورتګ اجازه ورکوي.
نیمه کاډه مې وره کې زه په شمالي وزیرستان کې ویسوره دو نیم دلته ویسوري نه آر پرشدي نه مور پرشدي خاص کر د پکتیکا والي نه مې دا هیله دو چې د خدای دپاره د لیار د مش د خلوصه کړو د انګیره ډه ګرده یار د خلوص کړو او یاد د ګلم خون ګډر ته خلوص کو ډېر تکلیف دار ته مشته نه څه شي دای کانه جوړ شي آسمانی نر ته بند کړی دی ډېر مشکله دو مشته.
د سیف الله قوم د کابل خیل اوسیدونکو نصر الله د طالبانو له حکومت او په هغه لوري کې د وزیرستان د شورا او جرګې نه غواړي چې قبایل ته د انګور اډې یا غلام خان لار خلاص کړي.
مر د افغانستان اسلامي امارت نه او د پاکستان چې کیمه د مر د وزیرستان د جرګی شورا د دغه کسونی دغه مر د غشتره دو چې مر قبایل ته دا خاص کر د دې انګیرا ډې یا د ګولم خون کیمه وال یار مشته دا د خلوصا کوچ د خلک د مشکلات نه باشي مش په د خطول یار سي او ډېر خلک په دال یار کې مړه شو.
وزیرستاني کډوال وای له هغه وروسته چې دوی د 2014 زګیدیس کال په نیمایي کې د پاکستان د پاوز د ضرب اعظم عملیاتو له کبله پکتیکا او خوست واوختل په تاګ ورا تحقیق لستون ز سره مخامخ دي.
ستاسو ل پیغامونو
بله سلام علیکم اجنه در د هلمند ولایت خبرې کوم روره دغه ازادي رادیو تزمج ډېر سترګي جبل سړی زمج غور نه اوري روره ورستر ورځي مسکینان غریبان مظلومان تر څو لاندې کیږي او د خپل حکومت کې دغه حکومت خالي دی پر پرچا کوي دا څه قیامتونه دي وروره څه د ګرانې د ورځ په ورځ بیکاری ډېریږي خلک د پښو اچي او کاروبار نه ورته پیدا کیږي ورور خو کار ورته پیدا کی پروژې ورته پال کی سړکانو ته چې د دنیا نو مرستې غواړي نو خو سړکانو ته مرستې بیا مکه وي دغه پیسې په دغه کارو مصرف کی چې ګرد ځوانانو مخلوق ګرد په کار اخته چې بیا کاري جوړوي دکانونه چپکوي کلی خرابوي میلې بندوي نو دا خلک اخر څه وکړي دا مظلوم ملت سره دا ولې حقوق پام کفر ورسره اخیسته د خدای روی د اسلام
السلام علیکم زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ څخه. زمون په ولسوالۍ کې ډېرې امنیتي ستونزې شته هغه په دې شکل چې د مخابراتي شبکې شته او زمونږ لارې هم ډېرې خرابې دي موږ سړکونه نه لیدلي دي اوبه وی دي موږ د طالبان د حکومت څخه دا غواړو چې زمونږ لارې دې جوړې کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
زه استاد سید حکیم اسلامی د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم او مونږ ته یونیسف څخه د غدرې میاشتې مخکې وعده راکړې وه سفتینام هم کړی وو چې تاسې رجستر کوو رجستر یې کړو تر اوسه پورې د معاشونو معلومات نه کیږي. لطفا په دې باره کې تاسې اړوند ارګانونه په هغو پروګرامونو کې مېلمانه کوي او مونږ ته اطمینان راکوي چې دغه اسې هوایي خبرې که واقعاً دوی استادانو سره مرسته کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111421. شمیره بیا تکراروم 00422111421.
د خبرونه دویمې نیمای تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو وړاندې تر هغې خبرونه. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دوی په پنشیر او نورو سیمو کې د بشري حقونو د جدي سرغړاویو د روستیو ادعاو په اړه په ژوره توګه اندېښمن دي. یوناما دا څرګندونې د هغو ویډیوګانو له خپرېدو وروسته کوي چې په پنشیر ولایت کې د طالبان لخوا د مقاومت په نوم د جبهې د یو شمېر جنګي اسیرانو وژنې ته منسوبې شوې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مقاومت جبهې ویان صبغت احمدي پر خپل ټویټر طالبان د دغه پیښې له امله په جنګي جنایتونو تورن کړی دي. یوناما په خپل تازه بیان کې ویلي، ټولې خواوې روښانه نړیوال مکلفیتونه لري او د اسیرانو د حقونو درناوی باید وشي. یوناما زیاته کړې چې وضعیت ساري او غوښتنه کوي چې هر ډول جنایت ترسره کوونکي باید عدالت ته راښکل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شوي 2 میلیارد شتمنۍ له ډلې 3.5 میلیارد په سویس کې یو صندوق ته انتقالوي. د چارواکو په خبره د پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې د افغانستان د خراب شوي اقتصاد پر بیا ښه کولو لګول کیږي. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد 2 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه. په غزنی کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي او له وژل کېدو وروسته بیا ساته غورځول شوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په وژل شوو کې مور او د هغې 4 ماشومان شامل دي. د طالبانو حکومت مني چې د پکتیا ډنډ پټان ولسوالۍ کې د دوی پولیساتو ځواکونو له پاکستاني لوري سره شخړه کړې ده. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي، تېره ورځ د پاکستاني سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته څیرمه پوسته جوړه کړي. د خبر پاڼې له مخې کله چې طالب سرتیري د خبرو لپاره ورنږدې شوي، هغوی پرې ډزې کړې دي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې ISPR نن ویلي، د شخړه کې 3 سرتیري وژل شوي دي، خو طالبان وایي د مقبولو سیمې په دې پیښه کې لومړی طالب پولیساتو ته مرګ ژوبله واوښته او بیا په ځوابي ډزو کې ممکن هغې غړي ته هم تلفات اوښتي وي. د طالبانو په خبر پاڼه کې راغلي چې پیښه تر څیړنې لاندې ده او دوی ټینګار کړی چې د کرښې شاوخوا باید د تاسیساتو له جوړولو ډډه وشي. د ډیورن کرښې په اوږدو کې دا ډول شخړې تر دې وړاندې هم شوې وي. ټاکل شوی سبا پنځشنبه ازبکستان کې د شانګهای سازمان 2 ورځنی سرمشریزه پیل شي. په دې ناسته کې به د دولتونو مشران او څارونکي ګډون وکړي، خو طالبانو ته پر افغانستان د واکمنانو په توګه د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. افغانستان چې د دې سازمان د څارونکي هیواد په توګه غړیتوب لري، له دې مخکې به هر کال په هر سرمشریزه کې ولسمشر یا په حضوري او یا هم په آنلاین توګه ګډون کوي. د ازبکستان ولسمشر میرزایف بیا تازه ویلي چې د افغانستان خلک ښه ګاونډیان تړتیا لري او د یو اخلاقي مکلفیت بللای دی. طالبانو بیا په دې اړه تردید مات سند دی ویلي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي لرمنستان سره د روسي نښتو په نتیجه کې 50 پوځیان وژل شوی دي. تر دې مخکې د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشایان د آذربایجان لوري په حمله کې دغه هیواد ته لیک تر لګنه سرویخ سرتیر د وژل کېدو خبره کړې و. دوړ هیوادونو چې لډیر کلونو رهیسی لنجمنې ناګورانو قرباخ پر سر اختلاف لري، اړیکې په دې وروستیو کې یو وار بیا ترنګلې شوې دي. په ان حال کې روسیه ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ یو اوربند رامنځته کړی، خو آذربایجان تور پورې کړی چې ارمنی ټبرو ځواکونو له دغه اوربند څخه سرغړونه کړې او د پولې په اوږدو کې د آذربایجان پر پوځي پوستو د درنو وسلو ډزو ته دوام ورکړی دی.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو په بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي، لې به وزلې نیولې تر ناچارې او د غراز دنجونو د خوانځیو تر بندیدو. د طالبانو د پهنې سرپرست وزیر په دې ورسېو کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې د خلک دي چې خوانځیو ته دنجونو د تګ مخنی ولې. آیا رښتیا همداسې ده؟ موک په دی اړه له یو قومي مشر سره مرکه هم لرو په دې خبرونه کې. خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه وورو چې پر بیلابلو مسلو یې ازادي رادیو ته پریښي دي.
سلام کوم د دې رادیو ته د بلوچستان د مسلم باد کمپسن لاغه پر سمور بارانو ډیر متذر کړیو. موږ په ورک کې مالګګي کې 3400 کور دي. هر کور د سره سوالې ده چې د سرپناه شي نه لري، نه د خوراک شي لري. نو د ملګرو ملتونو څخه موږ دا هیله کوو چې دا موږ کیم ته څه توجه وکړي موږ ډیر زړه پدریو موسم شوونکې دفترونه وینا هم